د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، و مورز او د ازادي ملمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب يهودا 23 د مارچ 13 پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهرا په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان عبدالله شاکور هم په نشه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دی ویلي. په جلا خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف درانی تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې د 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن رادیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنی وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن رادیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس د اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی چې دوی نسی کولای خپل کارکونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلول ډلې ملي مقاومت جبهه ادعا کړې چې د یک شمې پښپې په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهه پر خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په وتخیلو کې په نشه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي. خو د ویډیو کراوالي خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشری د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمنی د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د روسیې کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سوي رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% د ولسمشری په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپل رای کارولی. یو 80 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1200 زیات ماشومان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشره کاترین راسل د امریکا له CBS نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل شوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې، په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې 13000 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه